درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1498 د جدي 9 او د میلادي 2000 د جنوري 19. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د احتمالي موافقې په اړه د افغانستان د حکومت د دریځ او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي تیر کال 4,50,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. ایران ومنله چې د اوکراین د غورځول شوي الوتکې تور باکس کیف ته سپاري، او د فرانسې پولیسو د ژېړ واسکټو مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي خبرو د پیل لپاره ومني. د دې ادارې ویاندې ناجیه انوري آزادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بېګنا خلکو د قتل او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بند شي.
تاکید مجدد میکنیم سر ازی که
دا وای موږ بیا تاکید کوو چې زموږ شرط له طالبانو سره د مذاکرو لپاره اوربند دی. د طالبانو دا خبره چې ګواکې تشدد کموي دا د افغانستان دولت او خلک نه مني. د پاکستان ډان ورځپاڼې د طالبانو د قطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبان له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک کېدو پورې تشدد کموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه یې خپره کړې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 4,50,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې 215,000 کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي او د نیستۍ له امله بیرته خپلو کلیو او کورونو ته نشي ستنېدلی. جګړه او بېوزلي هغه اساسي مسئلې دي چې بې کوره شوي افغانان خپلو کورونو ته له ستنېدو راګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو افغانانو شمېر چې له یوې سیمې بلې ته په تیښته دي او ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري 1,000,000 دوته ورسیږي. د فراه په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره مبارزه پیل شوه. د فراه والی محمد شعیب پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل د ایران په پوله د پراتو ولسوالیو لکه اناردرې، شیبکو، قلعی کاوت، لاشو جوین خلکو په بازارونو کې د ایرانی ریال د کاروبار د بندولو نیت کړی دی. محمد شعیب همداراز وویل چې په دې ولسوالیو کې په سلو کې نوي کاروبار د افغانیو پر ځای په ایرانی ریال کیږي. د فراه د څلورو ولسوالیو له یو شمېر خلکو سره په ګډه غونډه کې وویل
تاسو ته بهتره معلومه شي تومان نن سبا هر ورځ ښکته روان دی، دا تاسو ته هم ډېر زیات ضرر کوي. افغانۍ خپل حیثیت ساتلی دی، دا په جنوبي په شرقي ولایتونو کې هم خلکو په خپله دا کلدارې بند کړې، افغانۍ ترویج کړې، هغه ده چې افغانۍ نن سبا د کلدار دوه چنده نه هم یعنی ډېره ټیټه ده کلداره.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د بندولو لپاره پراخ کمپاینونه وشول. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینی الوتکې تور باکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري. د جنوري په 8 نیټه د ایران پوځیانو د اوکراین د هوایي شرکت یو مسافر وړونکي بوینګ الوتکه وویشته چې 168 تنه پکې ووژل شول. د ایران حکومت وروسته ومنله چې الوتکې ویشتې، خو ویبل چې پوځ صحبان دا کار کړی دی. د ایران د ملکی هوایي چلند تحقیقاتي پلاوی مشر حسن رضایی فر پرون شنبه د ایران دولتي خبري آژانس تسلیم ته وویل چې ایران داسې ټکنالوژیکي امکانات نه لري چې د الوتکې په تور باکس کې د الوت په اړه ثبت شوي معلومات تحلیل کړي. هغه وویل چې کیف ته له رسېدو وروسته به د امریکا، فرانسې او کاناډا متخصصان هغه معلومات وڅېړي. د د اوکراین حکومت په زلونو له ایران غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د الوتکې د معلوماتو د ساب بکس ور وسپاري څو د پیښې په اړه د بې پري او کره تحقیقاتو لپاره کار ورڅخه واخیستل شي. د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهرهچیانو د تیت پره کولو لپاره له اوښکې بهیونکې ګازه کار واخیست. د راپورونو پر اساس پولیسو یوازې په پاریس کې لسګونه مظاهرهچیان نیولی دي. په فرانسه کې د حکومت ضد مظاهرهچیان ژیړ واسکټونه اغوندي او پرونې د اعتراض 15مه ورځ وه. او د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قمندانان احضار کړل او هغوی ته یې امر وکړ چې د پلازمینې بیروت په مرکزي سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهرهچیانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب لا هم دوام لري. په لبنان کې له دریو میاشتو راهیسې مظاهرې کیږي. زموږه ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له اوده ماښام تر اوسه په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوریدل سولې لپاره د دولت وزارت وې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پوری اړه نه لري. د ولسمشر غني وایاند وی طالبان دي د تشدد د کمولو په ځای اوربند وکړي. خو په ننګرهار کې دینی عالمان وی د سولې لپاره د حل زلو ملاتړ کوي.
کما صلح چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او دغه صلح د روان بهیر ده مونږ ملاتړ هم کوو.
په کندهار کې د ژورو څاګانو او برموله کبله د اوبو سطح ټیټه شوې.
خمر اوس پر دغه یو پلان باندې کار کوو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو ځکه ورته تربلې د اوبو سطح کښته کیږي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پوری اړه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر دفتر وایان پاکستانی ورسپانې ډان ته ویلي چې شاید د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د اسلام آباد لپاره د کابل پخواني سفیر د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې د سولې لپاره په لاس راغلی موقع له لاسه ورنکړي. نور جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاد ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیما ارتباط نه لري. خو دوی له جریان خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایاندي ناجی انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیک شي به داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیما تړلي وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان.
ناجی انوری ویل چې د افغانستان او د افغانانو د برخلیک پریکړه په د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. دا وایي هغه مذاکرات چې اوس مهال روان دي هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ هغه څه چې لاسلیک کوي د حقوق خپل منځي موضوع ده. په هغه کې شامل مسائل، شرایط او څه چې لاسلیک کوي د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري او د افغانستان په اړه پریکړه نه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال د جولای په میاشت کې خبریالانو ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومې اساسي مسلې مطرح دي ویلي وو.
څلور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروریزم مسله ده، د امریکې د خپل موجودیت په افغانستان کې پاینده کې مسله ده، د افغانانو یو بل سره مذاکره ده، اوربند.
زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبري جاري ساتلې دي. په قطر کې د واستوالو طالبانو د سیاسي دفتر وایاند د پاکستان دان رسپانی ته پرون ویلی چې له امریکا سره په خبرو کې ډیر پرمختګ کړی او شای د دوی او امریکا د استازو ترمنځ موافقه د جنوري د میاشتې تر پایه لاسلیک شي. خو تر اوسه د دې جزئیات نه دی ورکړ شوی چې خلیلزاد د طالبانو سره پر حقوقو اساسي څلورو مسلو په بحث کې کومې پایلې ته رسیدلی او څه ډول توافق پکې شي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دای د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وایي چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او د طالبانو له لوري انعطاف څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې غږ وکړ چې له موقع د استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅکله اوربند نه دی رد کړی. په ملي افغاني مذاکراتو کې باید په توافق باندې سره ورسي. دوم دا دی چې امبین توافق کړی دی چې د امریکې سره د هوکړه لیکس نه پلس ورځې کې دنه دنه خپل آمادگی خوده لی چې دوی بین افغانی مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون پر ټویټر لیکلی چې اوربان د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مخامخ خبرو مخکنی شرط دی. د هغه ویاندې ناجیه نوري بیګا د دې خبرې د واضح کولو لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت دا شرط د بېګناه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره ایښی دی. انوري وویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسي کولی چې طالبانو به د تشدد د کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیل وال بیګا د افغانستان د حکومت د شرط په اړه وویل چې په سختو دریځونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندېښنه لري چې وسله وال طالبان به له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربند د ټینګولو شاته سي؟ زاخیل وال وویل شاید اندېښنې موجودې وي، خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
لبل خواد افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای کچیری طالبان په اوربند موافقه و نکړي د سولې رواني حسابه نتیجه ور نکړي. صدیقی پرون په کابل کې وی غونډې ته همدار ازول چې ممکن طالب استازي د اوربند له طرحې سره له پاکستان راستانه شوی وي. دا پر اساس حل کړي چې طالبانو ویلي چې له امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک ته نږدې شوی دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې واورئ.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو لبیا پیل سره افغان حکومت وای له اوربند پرته به د سولې روانې هڅې مناسبې پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستان قطر ته له طرحې سره تللي او ممکن د اوربان یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریکه کړي. هغه وایي تر دې شیبې چې زه له تاسې سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستان ترته له هر وړاندې سرستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زموږ خلک باید د اوربان شاهدان ووسي. په قوس میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوې او له شپږ ورځو مذاکراتو وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایي اډه له حملې سره سم په موقت ډول ودرول شوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د وکړه د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربند له طرحې سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللی. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبری اژانسونو د پنځشنبه په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دي ذکر شوی راپور ورکړی، طالبانو د اوربند موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي د چهارشنبه پر ورځ ناوخته د او لس ورځو اوربند طرحه د قطر په پلازمینه دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره شریکه سوې ده. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربند پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي د افغان حکومت دریز بچوي. ښاغلی صدیقی وای د قطر د خبرو د بیا پیل په اړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو پوښتنه دا و چې باید اوربند وسی. د نوموړي په وینا له اوربند پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي. هغه وایي د تاوتریخوالي د کموالي موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. که زه یې تشریح کړم په دې معنا چې هره ورځ به لس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي، یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړه سي. موږ په بشپړه توګه په افغانستان کې تاوتریخوالي له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په همدې حال کې په ننګرهار کې یو شمېر دینی عالمانو د سولې لپاره د روانو هلو ځلو ملاتړ وکړ او ویل چې د جګړې شکیلې خواوې دي د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او بیا د ننګرهار د دینی عالمانو د څرګندونو جزئیات تر اورو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس په هم وګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. آرمی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا پوځ به راتلونکی پسرلی افغانستان ته د لومړۍ زغروالې فرقې پر ځای لسمه غرنۍ فرقه ولیشي. د پوځ یوه ویندوی ډګروال کمیل څالکوپر ویلي دا ځواکونه وروسته له دې افغانستان ته لیږل کیږي چې شاوخوا 3500 سرتیري بیرته امریکا ته ستانه شي. امریکا هر څه موده وروسته خپل یو شمېر پوځیان له افغانستانه باسي او د هغو پر ځای نور دې هیواد ته لیږي. د پینټاګون د ارقامو پر اساس په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا 15 سرتیري ژوبل شوي او تیر کال 120 ټپیان شوي وو. په راتلونکي پسرلي کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو دا خبر په داسې حال کې خبریږي چې راپورونه ښیي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د نیټې پر سر خبرې روانې دي. د هند اوټلوک ورځپاڼې په همدې موضوع یعنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره پر هڅو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی تمه کیږي چې د سولې په موافقه کې دوی اساسي مسالې شاملې وي، یوه له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل او بله له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه. د دې لیکنې په دوام کې لولو په نهایت کې باید دا ټول موارد د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصویب کړي. دلی میل ورځپاڼې د یو افغان پناهغوښتونکي کې سخت پره کړې چې د استرالیا تابعیت له لاسه ورکړ. دغه شپږویشت کلن افغان غوښتل چې په جعلي اسنادو د لارې چلوونکی شي. د افغان چې علي حیدر نومیږي استرالیایي چارواکو ته ویلي چې ده په پاکستان کې خپلو ملګرو ته پیسې ورکړې وې چې لایسنس واخلي. ده دا هم ویلي چې استرالیایي چارواکو د پاکستان د جعلي اسنادو پر اساس د موټر چلولو لایسنس ورکړی و. دلی میل زیاتوی په دې اړه تازه جزئیات له دغه افغان پناهغوښتونکو سره د استرالیا د مهاجرت ادارې د مامورینو په خبرو کې څرګند شول. مامورینو له دغه افغان څخه د هغه د هویت په اړه پوښتنه کوله. د دلی میل مخې حیدری په 2013 میلادي کال په بیړی کې ځان استرالیا ته رسولی وو او په 2014 میلادي کال کې د استرالیا تابعیت ترلاسه کړ. د ننګرهار دینی عالمان وایي د جګړې ښکېلې خواوې دي د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي او د بېګنا خلکو له وژنې دي لاس واخلي. دوی وایي اوس د دې وخت دی چې ښکېلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو له ایښودو لاس واخلي او د دې پر ځای له زغمه کار واخلي. له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار دینی عالمان له افغان دولت او د دولت له وسلوال مخالفینو غواړي چې وینه تویدنه ودروي او د سولې فرصتونه له لاسه ورنکړي. دوی وایي اوس د دې وخت دی چې ښکېلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کېښودو پر ځای یو بل وزغمي او جنګ ودروي. د ننګرهار دینی عالمان وایي د ټولو دینی عالمانو مسؤلیت دی چې په دې اړه د ممبر له لارې پر ښکېلو خواوو غږ وکړي او د افغان جګړې د پای ته رسېدو لپاره ښکېلې خواوې سولې ته وهڅوي. د دوی له ډلې مولوي عبدالحق وویل چې نږدې شل کاله کېږي چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو کې بې ګنا افغانان وژل کېږي چې په خبره یې ولس نور د ناورینونو زغم نه لري او سوله غواړي.
کومه سوله چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه سوله د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو او په ټولو افغانانو باندې غږ کوو، په طالبانو باندې غږ کوو چې د سوله لپاره د ملک د امن لپاره د وحدت او د ورورولۍ لپاره د باز شانو نتیر شي قرازی د خپل مسلمانان ورونو سره وزي شي تر شو دغه د نون نسکاله یا شل کړه کوم ناخوال چې په مونږ باندې تیر شي د ته نور د پای ټکی کې خوده لشي.
په همدې تړاو یو بل دنیا له مولوی الله محمد مجیدی کسه هم په ښکار ډول د چا یا ډلې نوم باندې خیس خو زیات کړه چې زینی کړه هڅه کوي چې د سولې رواني خبرې له خند سره مخ کړي خو پر خکلو خو غږ کوي چې هیڅ کله اجازه ورنکړي چې څوک د سولې خبرې له خند او زند سره مخ کړي.
د خاور کې چې هر څوک صلح را ولې مونږه تایید کوو د دې صلح په خلاف چې هر هغه څوک وي په هر باندې وي په هر شکل وي او د صلح مخالفت کوي په یو باندې په بل باندې د دې مخالفت کوي د دې خلاف خندونه ایجادي مونږ دغه مخالفت کوو تر غوښتنه کوو چې د خدای روی ته وګوري د خدای لحاظ ته وګوري د افغانانو باندې نور رحم وکړي په دې خاور باندې نور رحم وکړي او د دې مخالفت نه تیر شي په شریکه باندې د صلح تر شا ودرېږي ملاتړ وکړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمه نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوها کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. سهرګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په کندهار کې د غیر قانوني برمو او ژورو څاګانو له امله د اوبو سطح ټیټه شوې ده. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان په دې اړه اندېښمن دي ځکه وایي له همدې کبله هغه 95 سلنه پخواني کاریزونه وڅ شوي چې کرنیزې ځمکې به پرې خړوبې دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
په کندهار کې د داهلی بند اول سوالوي کرنې زمزکیه او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنې زمزکیه او باغونه د کاریزونو په اوبو خړوبېږي. اوس د دغه کاریزونو ډېره برخه وچ شوې دي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي د دغه ولایت 95 سلنه کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ شوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونیسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په ارغستان ولسوالۍ کې صرف په 1999 کال کې زما 3 پروژې وسته کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګه د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې دپاره چې موږ د اوبو دا د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به هم ریچارج شي او راوچ تیبشی. زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې دي. صرف 360 کاریزونه چې دي په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په عین وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منی بازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، څو اوبه وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکي لحاظ واکن د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي. خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالې د دم عملا کار شروع شي، بیا به ضرورت نه وي دغه برموته.
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده، بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي په کورونو کې د اوبو برمی وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي. په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد محمد مصاف فیض الله ازادي رادیو ته وویل
خپل سره برمی ارزای په هر ځای کې ولکیج پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوه درې کښلی د کور مخته هم کښلی په کور کې هم کښلی بیا د غټ برمی چې د غټ برمی هغه جو وسوي د خلک د کوچنی برمی ګرځو سره وچیر. نو دا به دولت دا په هوای ورکی مخه ونیسي.
و به خو نه لرو اجي صاحب داسې چې و بیا د نیم سال یو سلاو یو متر څو ورسېدل په لول کې نو دا مشکل د اوبو سه به خډې لرموز. نو د حکومت سمدا ایل ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه اوبو کوي
دلته برمی پرې اوسول شپې ته متر کوي سلاوی متر اوبو کې یخ مګور وبل نه ستاله ته موږ په اوبو سره په ډېر مشکل کې یو مسله ده غوښتنې چې اوبه راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سرې برمی وهلي او ژورې څاګانې جوړې کړي چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه شوې ده.
د جرمني په برلین کې به نن د لیبیا د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه شي. په دې نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 100 هیوادونو استازي ګډون کوي. نور جزئیات فرشته جلال زیاب روي.
په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي غسان سلامه پرون په برلین کې د فرانسې خبري آژانس ته وویل
نوز اوم اوجوردي سمپلمون ان تريف نو ولون لا ترانسفورمي ان ويريتابل سيسيل فو.
په لیبیا کې نن موږ یوازې متارکه کړي خو غواړو چې پر رښتینې ډول اوربند تینګشي او د متارکه پر اوربان بدل کړو. دا اوربان چې د بيوسکي کولو پروسه سره پیل شي. دوهم دا چې ملګری ملتونه غواړي چې د وسلو د تحریم مصوبه هلته سم عملي شي. په برلین کې په نننۍ کانفرنس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ګډون کوي. د چین، مصر، برېټانیا، الجزائر، متحده عرب امارات او ایتالیا حکومتونه هم خپل استازي ورسته وي. د دې جلسې په درشل کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د ترابلس حکومت په رسمیت وپیژني. د لیبیا پلازمینه ترابلس کې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دی. د ترکیه جمهور رئیس وویل چې په ترابلس کې حکومت غوښتنه ورڅخه کړې چې خپل ځواکونه هم هلته ورواستوي. په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ له ړنګېدو راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. د 2011 میلادي کال راهیسې هلته دوه متوازي ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جنرال هفتر په مشرۍ وسلوال جنګیږي. په جرمني کې پرون هم د جنرال هفتر یو شمېر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړه. د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسېږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیه ځایونه بند کړي. هغوی ادعا کړي چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتي موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو د هغو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه راستولی دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربان اعلان داسې شرط دی چې طالبان یې باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري او تیر کال په افغانستان کې 425,000 افغانان بی ځای شوي دي. د فراه په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره کمپاین پیل شو او د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینۍ الوتکې تور بکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري.
د ژوند رنګونه.
نوم ملک رضا خان، قلعه زمان خان، شپاړسمې نایې، قوم بانی عمرخیل.
درته وایي چې په پخوا زمانه کې هغو کسان چې مشر به و د دوی به څومره قدر و عزت کېده؟
دونه قدر به یې وڅوک به یې مخکې تېرېدی نه سو. اور هلته سپین ګیري ناست دي، موږ هسې په پټ لاړو کومه خبره وتښتېدو، د دوی په مخکې به نه سو ورتلی. و چې سپین ګیري خبره وکړه، د دې مازه خراب شوي دي.
څومره ښه و چې خلکو د مشرانو قدر و عزت
کړ. ډېر قدر یې کوو، په آخر اندازه باندې ښه و، ډېر ښه و.
ولې ښه و؟
ښه دا و چې خبره به خلکو اورېدله، مشر به خبر وکړه، کسر به خبره منله، چا تیری نه کوو. اوس خو خبر وکړه د مصر خبره څوک نه اوري.
علت څه ده؟ ولې اوس خلک د سوي چې د سپینګري خبر نه اوري؟
بس خلک بېاعتماده سوي دي، بس هلکان خبره نه اوري، خپل سر دي. بس
څومره تاوان کېږي په دې کې چې د مشر خبرې ته څوک غوږ ونه نیسي؟
تاوان دونه تاوان کېږي چې په آخر اندازه باندې دونه تاوان کېږي چې آخر سره به کوم ته ورسي، بیا به مصر سپینګري سره کوي، دا ماشه سره خلاص کړي، ډېر تاوان کېږي. اخر ته قصه جوړه ستنه
له خپله کورنۍ دي. راته وایه، څو بچي لري؟ څومره تاسو ته احترام لري او خپلم دي؟
بچی مې څور بچی دي، ما سره مسوار لاس کلام ده، ما له خبرې نه تدېږي.
هغه ښه دي، لکه د پخوانۍ زمانې ځوانان دي.
او بس ډېر ښه دی، بل هم داسې لاس کلام ده، خبره کوي، احترام کوي، لاسونه هم چپوي، سبقونه هم ډېر ویلي دي. زموږ ته نسبت کوي، دا داسې ده، پلار دا داسې ده، دا داسې ده، دا داسې ده.
بیا باز نه درباندې لګېږي؟
نه 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 نه.
دا چار چاپېر ستاسو یاد که چې ځینې ځوانان د مشرانو احترام نه کوي، خبرې نه مني، بیا تاسو دوی نه دي کینولي؟
هغه نه کینې، څه کوي هم نه، بس یو پنځه ناستې به د تیم هم څه وځي، هغه نه کوي خبره. تمام شپه ګرځم دغسې.
تاسو په نظر د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
دا ډېره اخره خاتمه، ډېره خرابه خاتمه دي خلکو. ما خپله یو ترزر اوس پوټلي ده، شپږ کاله اوه کاله بعد ما خپله ول دغه ورځې ما ونه چې متره کمه منغه وکړې، ما نوم یې واسطه پلانکه ده، سیس ګورم دوه برجي سره دي سکنه ترزر هم ده، سمو کاته ده، دا خو پلانکه ده، دونه نو ته ورته خرابه سوله وایي. ما لاله څنګه ده ویل دغه باغله وردان د کوڅو کې به پروت یم، وزت مو ډېره خرابه ده.
علت همدا و چې خبرې نه اورېدي؟
نه اورېدي خبرې، نه بالکل نه اورېدي. اوس اخر انجام دغه اوس خراب دي، باغله وردان د کوڅو کې پراتې ده، سپین وزر پراتې دوه پراتې خبره ګوري، بس کناستلو نه ده.
په دې لاته یو ورځ ټول ځوانان د مشرانو خبره ته غوږ کیدی.
او په دې ښه خبره ده،
مننه
تاسو نه. تاسو نه
وس هم ستاسو څو پیغام ولولم چې افغان بسیم د تاسو واتلش مېرې لاري مرسته ولیدې. خلیل احمد خلواک شاید خپلواک وي، د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي وایي تېره ورځ یوه ترافیکي پیښه وشوه او دوه ملکیان پکې مړه شول. بشیر حبیبزي د لوګر له ازري لیکلي که چیرې په قطر کې طالبانو حکومت وربند وکړي نو د سولې لپاره به چانس زیات شي. عبدالله ضیا له شاجوی ولسوالۍ لیکي افغان حکومت او طالبان باید اول وربند وکړي، وروسته بیا د سولې مذاکرات. محمد ولي حاجي کوکه له هلمند ولایت لیکي طالبان باید د مخه وربند وکړي ځکه چې وربند سولې ته لار هواروي. سمی اولاد د هارله میوند ولسوالۍ لیکي طالبان چې له افغان حکومت سره اوربند ونه کړي د امریکا سره اوربند جګړه نه ختموي. او غلام سرور نبی زوی لیکلي دي طالبان باید اول د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي، بیا له امریکا سره خبرو ته دوام ورکړي او ګوندي په دې توګه په افغانستان کې سوله راشي. له دې سره د دې خبري مجله پای ته رسیږو. بل خبري مجله را روانه ده. جاوید نعیمی استودیو ته راغی وړاندې کوي. مهرباني.